پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مو یو ساعته خبری خبرونه ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې پر بګرام پوځي اډې حمله سوې چې په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر دا مهاله د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پایل خبرونو کوو له احمد شیبر نه اوري.
بګرام هوایي ډګر ته څیرمه درنې چاودنې شوي. عبدالله عبدالله وایي که انتخاباتي کمیسیونونه غوښتنې ونه مني د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو نه دي. او د امریکا جمهور رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید 16 ملکان ټپیان کړي او یو تن وژلی دی. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نشتې رسنیو ته وویل
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیدن.
دی وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان زیات رسیدلی. کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. جنرال الوزی زیاته کړه چې نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نشتې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د بګرام هوایي اډې یوې څنډې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوی. د سیمې خلک چې د په خپلو کورونو کې وو د شیشو د ماتېدو او د ځینو کورونو د ورانېدو په نتیجه کې ژوبل شوي دي. د الوزی په خبره و سوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ویلي په بګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی دی. د قاتل ملاتړ د ماموریت و ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بریدګرو دغه روغتیایي مرکز ته چې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول سخت زیان رسولی دی. د قاتل ماموریت ملاتړ ویلي په برید کې امریکایي ائتلافي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې پر ځای نه کړي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي نه یې مني او په وړاندې یې بې تفاوته نه پاتې کیږي. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داسې وخت دا خبره کړې چې د ټاکنو کمیسیون ویلي ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون یو بیان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ناسته درلوده او تر بیا معقول تصمیم وروسته هر څومره ژر چې ممکن وي پایلې به اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د 28 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې خو په پاتې نورو 2 ولایتونو کې دوی ته د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړل شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې درې لکه د دوی په خبره تقلبي رایې باطلې او د دوی غوښتنو ته دې رسیدګي وکړي. او خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایډون پرون د انتخاباتو د پایلو په ځنډنې کېدو انتقاد وکړ. هغه وویل خلکو څه باندې دوه میاشتې د ټاکنو پایلو ته انتظار ایستلی او د پایلو نه اعلان د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم وشول او دوه وارې د لومړنیو پایلو اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې. کرزی ویلي د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې کړې دي. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې غږېدلی چې ویلی دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. د کرزي نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو ګټو لپاره یې منابع کارول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډانلډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکران شخړې حل کړي. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې دوی په نړیواله کچه د وسلو د اغیزمن کنټرول ملاتړ کوي چې په هغه کې یوازې روسیه شامل نه وي، چین هم پکې وي. د امریکا ولسمشر همدارس له روسیې وغوښتل چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو وګرځوي او شمالي کوریا له اټومي وسلو خالي کړي. سرګی لاوروف یو ورځ وروسته تر دې واشنگتن ته ولاړ چې په پاریس کې د روسیې، فرانسې، جرمني او د اوکراین استازو غونډه وکړه. دا غونډه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره وه. او روسي خبر ده چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام او علاقې وړ کسان دي. هغه دا خبرې د انقره په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال کړي. اردوغان دا هم ویلي چې اروپا د رهبرۍ له جدي بحران سره مخامخ ده. اردوغان ویلي که د چا خوشیږي یا نه، خو ټرمپ یو مهم نوم دی او هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هم ستایلی چې د په نظر د ترکیه په وړاندې دریز روشانه دی او کوم څه نه ترې پټوي. اردوغان همداراس د اسلام لستر پیغمبر حضرت محمد او ترکیه د پنسټګر مصطفی کمال اتاتورک نمونه هم د الهام بخښونکو شخصیتونو په توګه یاد کړی دی.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر یو لسمه پر بګرام پوزی اډې د نن سهار د حمله حال درکوي چې مرګ جوړ لې اړولې
کوشش دی تاوتری خالي ته دوام ورکي. طبعا د افغانستان امنیت یو دفاع قواوی د خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ د خپل خاورې او خپل خلکو دفاع کوو.
د دولس مشري مانی یو ویاند و چې وای په خطر کې د طالبانو د او د مذاکراتي ټیم ترمنځ د خبرو په لړ کې د تاریخوالي د بندیدو په اړه موافقه نه ده سوي. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د امریکا ولس مشر پرون په واشنگتن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خبريږي. بګرام پوزی اډې ته نږدې نن سهار موټر بم برید سوی چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ټپیانو شمېر تر شپېتو زیات دی. په حمله کې هغه روغتیایي مرکز زیانمن سوی چې پوزی اډې ته نږدې پروت دی او بیا رغونه روانه وه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پیښه په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړې دي. دا خبرې وروسته له هغې لغوه سوې چې وسلوالو طالبانو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې حمله مسولیت منلی وو. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسان وژل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش چې دغه پیښه نږدې تعقیبوي د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. هنایش صاحب، پر بګرام پوځي اډې د حمله وروستي جزئیات څه دي، تلفات څه دي او وضعیت څه دی؟
زه هم سلام وړاندې کوم جناب صالح صاحب. همدارنګ چې تاسو وویل او بلې اوس هم تازه معلومات دا دی چې د حمله کوونکو یا برید کوونکو څلور کسان تر اوسه هم ژوندی دي او هغوی په احاطه کې یو ډیوه احاطه دی په بګرام هوایي ډګر کې. هلته یو ودانۍ دی چې هرته مخفي شوې ده او هغوی ډزې کوي د بین المللي ځواکونو ته. او شمېره تلفات شمېره یو شزینه د ملکي وګړو وژل شوې ده او ډېر شپږ سره کسان شپېته کسان زخمیان دي چې په روغتونونو کې روان شوي ده. او اوس هم په دې هکله معلومات تازه ده چې هیڅ د هغه مسؤلیت د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا ونه دی اخیستلی.
بلې، انایش صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. چارواکي او خلک څه وایي چې بالاخره به څوک لاس لري په دې حمله کې؟
په پاندې خاطر خلکو او د پروان امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ډېره د خبره اندېښنه وړ بولي چې مخکې طالبان فزر هغه په توګه د دې مسؤلیت چې ځینې پېښو ډېره شوې ده په انتحاري حملو او راکټي بریدونه، خو طالبان اخیستو وو د هغوی مسؤلیت بلا فاصله. خو مګر اوس چې معلومه نه ده او څوک د دې مسؤلیت پېښه نه دی اخیستلی، لکه سوال تلاندې راځي دا پېښه او دا باندې سوالونه یاد کړي دا او اندېښنه هم ډېر شوې ده په دې اکله دی او د خلکو هم او د منابع سرچینه رو ته.
بله انل صاحب، د حمله د نویت پاره کوم معلومات ورکړي؟ څه ډول د حمله سوی ده؟ څو حمله کوونکي و؟ څو موټر بم چاودنې سوی؟
حمله کوونکو دوا موټر بم وو، یو بروړی بروړونکو موټر وو چې غټ وو، او یو صرف موټر دی وای د منابع سیمه ایز منابع تر وو څه د معلوماتو موږ سره شریک کړی دی. موږ سره چې یو ډېر غټ وو چې هغه انفجار کړی دی او حمله ترسره شوې ده. بیا نورو یو بل موټر هم شته په هلته چې هغوی ته تحقیق در لاندې ده چې هغوی هم د بم مملو دی. او هغه کسان چې حمله کړې ده مخکې د دې نه به بعد چې دا موټر حمله کړې ده، بیا هغوی حمله کړې ده او د ننوتل د په ساحه کې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال هم احمد هنایش و چې پر بګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نږدې رسنوی ته ویلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوی.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده. خانه به اثر موج انفجار تخریب شده، زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجما در قسمت که فعلا داخل شدن او یک جای 3-4 روز که دوست استفاده صورت نمیگیره، و در تلاش شده بودن که از این استفاده داخل باگر شدن که هنوز تا فرض داخل توان برشان نبود که داخل شدن. حالا هم فعلا عملیات جریان داره. مازدای باربری بوده که او با موادش در عقب دیوال انفجار میکنه و در یک موتر لنگگذر او قسمت باقی مانده بود که موتر لنگگذر فعلا ما انتقال دادیم خاطر چیو کنترل که ببینیم که منابعات موتر موادی که پایش از کدام بوده بود انتقال به داخل بگرام و 4 مهاجم تاری فعلا در داخل شفاخانه کوریایی آمولی دیده شد.
په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی و چې د بګرام پوځي اډې ته نږدې د نن سهار د موټر بم حمله په اړه څرګندونې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پیښه به داسې واقع کیږي چې د امریکا متحده ایالتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړې دي. په څو شیبو کې دا حال درکوو چې په قطر کې آیا د اوربند په اړه خبرې سوي دي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی او امریکایي هیئت ترمنځ پر دې خبرې کیږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي کم سي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
ډیره مننه سالی صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د ډلې درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د دې لپاره له بنده آزاد کړل چې ګوندې د سولې خبرو کې پرمختګ وشي او ترخوای تاوتریخوالی راکم شي، خو ښکاري چې دا هیله پر ځای شوې نه ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالی د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله من دی چې په قطر کې د امریکایي لوري او طالبانو د طالبانو د مشران ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ معنی مرستیال ویانت واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نکړي افغان ځواکونه به جګړې ته دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. کشته دی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو برید نه کوي یا برید نه کیږي. خو وروسته د خپل ټویټ وضاحت یې ورکړ او ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی د تاوتریخوالی راکم شي.
خبره بدایوی چې دا اول خو یو
د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وشي چې هغه د ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو هم ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکوي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده شوې. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخوانی دریز چنګار کوي، نو شایي چې دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایج منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
بل شکه مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ کې خبر روان وي، اصلي خند او اصلي لدا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه وکړي. همدارنګه بل مهمه خبر دا و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو هغه یو معلوم هات چې باید هغه تضمین ولري دا ته وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي، تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجې شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا سو جهتونه منفي زیر لري، منفي خبر ده. یو دا ده چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه همدارنګه هغه عناصر چې هغوی د سول لپاره لیوالتیا لري تر څو په نړیوال بوت کې یو تضمین ورکړي شي، ممکن د جګړې په جریان کې طالبان د لپاره دغه تضمین ورنکړي او د دې تضمین د اجرا لپاره هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او تقریبا تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خنده او دا خنده هرگز نشي کېدلی چې د طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، لدی نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. نو تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدی نشي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریک نه کی ماتې نه کی نشي کولی چې پرمختګ وکړي. یعنی دلته د هغه تصمیمون کې طالبانو کتل چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبي اصلي لور هغوی سره ده تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګ د جګړې په کومول باندې د هوکړه ته ورسیږي. نو مشکله ده چې موږ د بندیانو د خوشی کېدلو په یوازینی کار باندې یوازینی ماموریت باندې بل اخر موږ خوشبین اوسو.
ساده څه فکر کوي چې ولی طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان پی ډی پی کې چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څو ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي کومه جګړه د لاس ورکو موږ د جګړې د کمال خو تلا شو موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدل. یعنی دا اوسنۍ جګړه طالبان لپاره د یو امتیاز او د امتیاز خسر لپاره یو لوی اله ده، یو غستر اله ده، یو ستر د ځګاو تاریخ ولې شو، حتی یو ستر اپشن تاریخ ولې شو. او طالبان په دې پیږي کومه د اوربند خو تلا ورو لکه تیر دوه کال مخکې چې اوربند شو ممکن د طالبان لپاره یو ځینې عناصر چې جګړه ده او په جګړه کې خپل امتیاز ګور د لاس ورکي. دا یو مهمه خبر ده چې دوی کوخه کې طالبان په دې کوخه کې د ترسو جګړه کوي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت بنانېواله ټولنه او په امریکایان باندې راوي ترسو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري. نه د دوو عناصر د دوو آبادو په نظر کې نیول چې طالبان کوخه کې جګړه مخ کوي او د جګړې پر وړاندې باندې او د جګړې پر مټ باندې خپل امتیاز ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو شینونکي سید خالد سادات ول ازادي رادیو سره په خبرو کې وسم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید ظاهر مال ناورو.
د افغانستان د متشبثونو بورډ رئیس وایي اوس مهال اتلوی دولتي فابریکې غیر فعال دي خو حکومت ورته پام نه کوي. رحم الدین حاجی آغا ازادي رادیو ته وویل دا کارخونی د کابل، هرات او بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دي.
دولت
دوی حکومت سوزل وویل چې دا فابریکې باید په خصوصي سکتور وپلوري. دا اتلوی فابریکې دي چې فعالیت نه لري. خغلی رحمدین وایي که چیرې دا فابریکې فعال شي، نه یوازې دا چې افغانستان به د تولید په برخه کې ښه پرمختګ ولري، بلکې نږدې 200,000 کسانو ته به هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي سیف الدین سیحون وایي په پرمختللې نړۍ کې نن سبا د صنایعو پرمختګ د پراختیا او پر ځان بساینې لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د خغلی سیحون له قوله په افغانستان کې سلګونه زره کسان بیکاره دي او اړتیا ده چې د دې ستونزو د حل لپاره ورته فابریکې فعال شي. موږ هڅه وکړه په اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر واخلو، مګر بریالي نشو. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې پانګونه او سوداګرۍ په ټپه ولاړ ده. د خونی رئیس عبدالمتین قلندرزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی، خو د ټاکنیزو جنجالونو او د سولې د پیچلو خبرو له کبله په دې ولایت کې کار روزګار، سوداګري او پانګونه نسبت تیر وخت خرابه شوې ده. د زیاتوي په دې وخت کې آن دولتي پروژې درېدلې او په غزنی کې د بهرنیو ملاتړ کوونکو مؤسساتو د غړیو شمیر او فعالیت پیکه شوی دی. ښاغلی قلندرزي وایي د غزنی اوسیدونکو خوښ چې د اسلامي هیوادونو د ثقافت په مرکز د دې ولایت د بدلیدو په درشل کې به ژوند او کار روزګار خشي، خو اوس له بیکاری او ترخواي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، یو ریال 40 افغانۍ 15 10 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي. اسمت سروان په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړي. سروان صاحب، خبرونه تر شرغ لاس ته ول خدای راته وایي چې دوی پر کوم موضوعاتو په خپلو کې بحث کړي دي.
مننه صالح صاحب. دوی د امریکا په انتخاباتو، اوکراین، منځنی ختیځ، یمن، ایران، شمالي کوریا او څو نورو مسئلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي او له اوکراین سره دي خپل کړکیچ حل کړي. د خبر پاڼې پر اساس ترامپ دا خبرداری پرون په واشنگټن کې له لاوروف سره په کتنه کې ورکړی دی. د همدارس د روسیا او چین په ګډون د ټولو هیوادونو له لوري د وسلو پر اخیزمن کنټرول هم خبرې کړي دي.
بلې، څروان سه روسیا په بیلابیلو مسایلو کې د ایران ملاتړ کوي او نن سبا د ایران موضوع ډیره توده ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې دي. آیا دواړو مشرانو د ایران په اړه هم کوم بحث کړی؟
هو، شاغل ترامپ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د اتمی وسلو له جوړولو د ایران پر راګرځولو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا په دې برخه کې ډېر اندېښنه لري او په ایران ډېر بندیزونه په همدې خاطر لګولي دي. دغه راز دوی د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمی کېدو په باب خبرې وکړي او امریکا له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې هم کومک وکړي، ځکه چې روسیا له شمالي کوریا سره نسبتا نږدې ده. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له ښاغلي لاوروف سره په کتنه کې د ایران په اړه خبرې کړې وې.
بل راتلونکی کال د امریکا د ولسمشری انتخابات دي او داسې ښکاري چې امریکایان په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې له درک اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو خبرداری هم دغه اندېښنه تقریبا ثابتوي. همداسې نه ده؟
اوه، همداسې ښکاري صالح صاحب، ځکه نه یوازې ولسمشر ترامپ بلکې تر د مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د مسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې چې له ده سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و، داسې وویل:
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections.
دا ډونالد ټرمپ اداره تل هڅه کوي چې زموږ د ټاکنو د جریان بشپړتیا خوندي وي. که روسیا یا بل بهرنی لوبغاړی زموږ د دیموکراتیکو پروسو د کمزوري کولو اقدامات وکړي، موږ به ځوابي اقدام وړاندې کوو.
تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ منتقدانو ویلي وو چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي مداخله کړې ده، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. همدا علت چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
ډېره مننه له اسمت ساروان څخه. مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان پر جګړې د سولې پر حادثو او د انتخاباتو پر موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د افغانستان وضعیت ته په کتو اوس د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې ثبات ته جدي اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په ایران کې روان کړکیچونه او د افغانستان بې ثباته وضعیت د سیمې هیوادونه ویښ کړي دي چې په افغانستان کې له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی غوره ده چې طالبان لومړی له ملکي وګړو سره سوله وکړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال په قطر کې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې روانې دي چې افغانان پرې هیڅ خبر نه دي. په سر مقاله کې یادونه سوې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له وروستیو افشا سویو اسنادو داسې بریښي چې امریکا له افغانانو سره صادقه نه ده. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې څلورمې ورځې ته وغځېدې داسې ښکاري چې په خبرو کې د امریکا لومړی شرط چې اوربان دی طالبان ورته غاړه نه ږدي. د سر مقالې د لیکونکي په اند طالبان ځکه اوربان بین الافغاني خبرو کې مطرح کوي چې د لیکوال په باور زیات امتیاز ترلاسه کړي. د سر مقالې لیکوال په سوله کې د طالبانو په نیت شک څرګندوي او لیکي طالبان هڅه کوي چې لومړی له امریکا سره سوله وکړي او بیا په خپله خوښه د سولې خبرې له افغانانو سره مخ ته یوسي. د سر مقالې په پای کې راغلي کچېرې طالبان په خپله خبره ټینګ ولاړ وي نو ممکن د طالبانو د زور په وړاندې یو ځل بیا د مقاومت جبهه پرانستل سي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا په ټاکنیزو مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د لومړنیو پایلو په ممکنه اعلان تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو خپلواک کمیسون دی په عادلانه توګه د رایو پایلې اعلان کړي. د سر مقالې لیکوال د کمیسون د پایلو د اعلان اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې دی د چا زور ته نه تسلیمیږي ځکه چې د پایلو په ځان کې د ملت خیر نسته. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سرمقالې کې لیکلي دا چې د ټاکنو پایلې معتبره او شفاف اعلان سي. د شکایتو کمیسیون باید د معترضو ټاکنیزو ټیمونو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د دوی اعتراض ته دې رسیدنه وکړي.
ګڼ اوریدونکو یې سمیسونه راستولی دی. جمال شاه له کندهار لیکي له نننیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي. البته د اشاره د بګرام پر پوځي اډه برید ته ده. عبدالواحد مدقق له لوګره که د سولې خبرو په پیل کې اوربند سوی وای نن به مو د هیواد حالات داسې نه وه. تازه خان سمسور نن ننګرهار لیکي له زلمی خلیلزاد څخه غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. اسمت الله له هلمند د اوربند مسله د طالبانو په لاس کې نه ده. امریکا او د افغانستان حکومت دي له پاکستان سره د اوربند خبره وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي هر کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند ټینګ سي سوله به هم راسي. او قدیر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو حالات کنټرول او وضعیت عادي سي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسې د خبره وسوارېد د ستو د خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده دا لکه د ستو خبریال چې دا راپورټ جوړ کړی دی د هغه چې د چکې د هغه چې سیدي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجاهي پر درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څهکه دا څهکه وم دوکاندار یم زما پیسې څهکه یا دوه پیسې به راکړې دي په دوه زره راڅخه غوښتي دي پنځلس سره خو دې بیان ته یوازې استادان ځینې خلاص کړي دي لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ چې جلسه وو دا د هغه چې د چتري د هغه چې دي قسم دې مې په خدای کې پر بله کمه ته یو دوه نیم زره راکړه بیا ولاړه دا اوس موږ تاسو راپور واخلې دي ډېر خوشحاله شو د دغه پیغام نیول نور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام ممی دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراکب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکامراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شولا د جاپان هیواد څخه غواړم چې دغه سی یو انجینر او دغه سی یو په کارپوی کس کې دغه پروژې ته انتخاب کی تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مگر په کابل کې نه منایې کې ژوندۍ کو شن زره فامین تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی قوم سره مرکز ګرمي نه چلنی الیکان مریضان کړی دي. لویان له پورو وتای نه شي. اپارټمان کې بخاري مو نه شي خولای. چاره نه لري غاس او یخ د کانکریټ یخ جذبوي. المر نه لري اوکراینی نه. هله کوم چې دغه مو خولل شي چې د دې متوازی شي. ډېر مننه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکان ټپیان کړی دی او یو تنې وژلی دی. نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم چاودنې وشوې. دې چاودنو د بګرام له هوایي اډې سره نږدې یو روغتیایي مرکز ډېر زیانمن کړی دی. وسلوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې ونه مني او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دی یې نه مني او بې تفاوته به پاتې نه شي. هغه دا خبره نن په فیسبوک کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داس وخت دا خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ژر به لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونۍ کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام وړ او د علاقې وړ کسان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق